21 12 45 01.
اته بجې شوې زومید زهیر ملمو د دې خبرونې اوریدو ته هر کله کوم لږ خبرونه. د ایران سیستان سمیته د افغانستان د کمال خان بند او بداخلي شوې. د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي ما پرون مازیګر په خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل د پارلپسې ډیپلوماټیکو هڅو په پایله کې افغانستان او بور خوشي کړي. خغلی قومي زیاته کړي له طالبانو سره خبري روانې دي چې او په دوامدار ډول ایران ته وبهيږي. روسه تر دې چې طالبانو کابل نیولې دا دویم ځل دی چې د کمال خان او به خوشي کوي او ایران زی. د کابل امنیه قومندانی وای د دې خار د شپږمې ناحیې اړوان پولیس سخته سیمه کې د پرونی چاودنې په پایله کې دوه تنه وژل شوی او 22 نور ټپیان دي. خو رویټرز بیا د عیني شاهدانو او روغتیایي مسولانو له قوله د وژل شوی او شمیر 8 او د ټپیانو شمیر 22 تنه خوده لده. د کابل د امنیه قومندانی له خوا رسنیو ته استول شوی خبر پاڼه کې لیکل شوی چاودنه په یو ګلدان کې د ځای پر ځای شوی او چاودیدونکو توکو د چاودنې لامل شوی. سرچینې زیاتوي په پیښه کې د یو ټپي وضعیت نازک دی. دا په تیرو دوه ورځو کې په پلازمینه کابل کې پر لاپسې دویمه چاودنه ده چې قربانیان کی وکړی دي. د جمعې پر ورځ هم د کابل په سرکاري سیمه کې د چاودنې لامل اته تنو وژل شول او اتلس نور ټپیان شول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله روانه اونۍ د شل اورونو لوب لړۍ له آیرلند سره پیلوي. ټاکل شوې ده چې لومړۍ لوبه د سیشن به پورزو شي او بیا د اگست تر 18 له کوربه آیرلند سره د شل اورونو څلور نورې لوبې هم وشي. د هغه ځای به افغان لوبډله عربي متحده اماراتو ته سفر وکړي او د اسیا د کرکټ د اتلولۍ جام کې به برخه واخلي. په دې جام کې به د افغانستان ترڅنګ د هند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا لوبډلې سیالي وکړي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر د اوکراین په ژاپروژیا اټومي مرکز باندې د زوتا ژوره اندېښنه ښکاره کوي او وایي دا به د اټومي ناورین سبب شي. رافیل ګروسی پرون په یو بیان کې وویل چې جمعې په ورځ د اروپا پر دې ستري اټومي بټې د ژشي چې په اوکراین او له اوکراین څخه ورهاخوا خلک او چاپیریال تهدیدوي. ماسکو او کیف یو بل تورنوي چې د ژاپروژیا پر اټومي تاسیسات وي د ذکري پر اوکراین د روسي غیر موجبرید د فبرورۍ په 24مه پیل شو او لا هم روان دي. او سپینې ماڼۍ پرون وویل چې د جمهور رئیس جو بایډن د کورونا ټیسټ منفي شوی. نه اویا کلن بایډن د جولای په 21مه کورونا شوی و چې څو ورځې وروسته یې نتیجه منفي شوه. خو د جولای په 10مه یې بله نتیجه بیا ورته مثبته وخته. د جو بایډن ډاکټر ویلي دي چې جمهور رئیس صحت بیخي ښه دی خو اوس به بیا هم د هغې بلې نتیجې ته انتظار شي او تر هغه به له نورو خلکو بیل وي. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر وی پاڼه هم لوستل شي ازادي رادیو ټکا کام زموږه درسته. په کابل کې د نامنې دوام د محرم پرانګ دي کې دوه ورستوي دوه ورځو کې دوه چاودنې شوي. سبا د عاشورا ورځ ده. آیا د مذهبي مراسمو امنیت به خوندي وساتل شي؟
د امنیت تشویق او دوه سره په ګډه یو کمیسون جوړ شوی دی ترڅو د دوی د امنیت لاټینګ څارنه وکړي.
ایرانی چارواکو ویلی طالبانو له ډیپلوماټیکو حالو ځل ورسته یو ځل بیا د کمال خان بند او به ورپریخي. د افغانستان او ایران ترمنځ مو د اوبو جنجال یو مرکه کې څیړلې.
یو دی هغه چارواکو سرګندونې دي چې هغه تقریبا اوس بیا سپیشل یم دي ځکه ډیر بې مورد او هر وخت یې خپل سرګندونې کوي.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې زلزله ځپلي ژمی تان دښمن دی وايي باید د سرپنا غم یو خوړل شي.
خلګل کدل تا ډېر غریب دی کورونا باید دوی ته جوړ کړل کورونا خطاس خپل ول درته خام کورونا دی خاختو او د پخسو کورونا دی کنه.
او تایوان د چین پوزي تمرینات اندېخمن کړي وای چین داسې تمرینات کوي چې لکه پر تایوان یی چې بریتا زلخه کړي وي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وخت مو بخیر. سره لدی چې طالبان ادا کوي د محرم د لسمی یا د عاشورا د ورځې لپاره یې ځانګړي امنیتی تدابیر نیولي خو په تیرو دوه ورځو کې کابل کې دوه چاودنې شوې. په دې دواړو چاودنو کې شیعه افغانان په نخښه شول. هغه چې په دې ورځو کې ځانګړي مذهبي مراسم لري. د دواړو بریدونو مسؤلیت هم داعش خراسان څنګه منلی. هغه ډله چې ډیر کلی د افغانستان کې اهل تشیع وګړي په نخښه کړي دي.
رویټرز اژانس د کابل په پولیس سخته سیمه کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر 8 او د ټپیانو 22 دی. د طالبانو د امنیت قمندانی ویان خالد زدران د چاودنې په لومړي شېبو کې ساجی راډو ته ویلي وو چې تلفات کم دي دومره نه دي لکه څومره چې ځینې رسنۍ شریکوي. د پرون ورځې په پای کې د امنیت قمندانی په وینا د چاودنې د دوه کسانو ژوند واخیست او دوه بشتنه نور ټپیان کړل. د همدې سرچینې په وینا د یو ټپي روغتیايي حالت نازک دی. د کابل د شپږم امنیتي حوزې عامر مولوی زبیح الله بیا سیمه ییزو رسنیو ته ویلي دي چې درې تنه وژل شوي او یو شمېر ټپیان شوي دي. خو رویټرز اژانس د ورکړو تلفاتو سرچینه روغتیایي مسؤلان او عیني شاهدان یادوي. تر دې چاودنې یوه ورځ مخکې د کابل په بله شهر میشته سیمه سره کاریز کې په چاودنه کې اته تنه وژل شول او اتلس نور ټپیان شول. د دې دواړو چاودنو مسؤلیت داعش خراسان څنګه اخیستی دی؟ دا پیښه د محرم د لسمې په درشل کې شوې ده. ټاکل شوې ده چې دا مراسم د دوشنبه په ورځ ترسره شي. طالبانو لشي وغوښتي دي چې د محرم په لسمه د دوی په وینا په لارو کوڅو کې خلکو ته مزاحمت جوړ نه کړي. په کابل کې د امنیت قمانداني ویاند خالد زدران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د امنیت شوی هو دوه سره په ګډه یو کمیسون جوړ شوی دی ترڅو د دوی د امنیت لا ټینګ څارنه وکړي. همدا شان د دې پیښې پر وخت باندې زمونږ هغه ځای ته ورسوي. د دې ترڅنګ دوی ته ویل شوی دی چې تاسو به خپل مراسم تر خپل امام برګاو پورې محدودوي. د ښارونو کې به نور عامه هوادوال ته مزاحمت نه کوي.
په افغانستان کې لسبان د درې لسیزو راهیسې شي افغانان د عاشورا په ورځ د ښارونو لارو کوڅو ته راوځي او د امام حسین ویر کوي. تر دې مخکې به د سولې په کلونو کې دوی د تکه خانو دننه د محرم د لسمې ورځ لمانځله.
طالب چارواکي داسې مهال د محرم د لسمې د امنیتي خوندیتوب ډاډ ورکوي چې په کابل کې د جمعې د ورځې له چاودنې وروسته د پلازمین یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د عاشورا د مراسمو پر مهال امنیت نشتون اندېښمن کړی دی. دوی وایي اوسنۍ حکومت د خلکو په امنیتي خوندیتوب کې پاتې راغلی. دوی دا تور هم لګوي چې هغه ډول چې اړتیا ده طالبان د خلکو د امنیت د خوندیتوب توان نه لري.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 10000 اتسو اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ایرانی چارواکی وایي طالبانو د کمال خان بند اوبه ایران ته ورخوشي کړې دي. پرون ماز دیګر د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استاذي حسن کاظمی قومي هم په خپل ټویټر پاڼه یو لنډ ویډیو خبره کړو ورسره یې ولیکل د پرله پسې ډیپلوماټیکو هڅو په پایله کې افغانستان اوبه ورخوشي کړې دي. په دې ویډیو کې هم ښکاري چې اوبه تازه د ایران سیستان ته داخليږي او خلک ورته خوخي خي. خو طالبان بیا وایي د بند اوبه د افغانستان دننه پریخي دي.
د ایران د سیستان او بلوچستان والی حسین مدرس خیابانی د دغه یو تسنیم خبری آژانس ته ویلي دي چې د کمال خان بند اوبه د ایران په لور خوشی شوی دي. د خیابانی په وینا دا د خبرو او په افغانستان کې د ډیرو ورشتونو نتیجه ده. ویل کیږي چې د افغانستان په لوبیدیس کې ورستي ورشتونه د دې سبب شوی دي چې د کمال خان بند پر کاسي اوبه واوړي. د دې بند لپاره د طالبانو مسولانو ویلي دي چې اوبه خوشی کړی دي. خو دوی ادعا کوي چې د ایران په خواینه دي پریشي د افغانستان دننه خوشی کړی دي. په داس شرایطو کې چې په افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره ځانګړی پروګرام نشته د کمال خان د بند اوبو پریښودل افغان بسګر ته ګټه کوي. د کابل پانتون د مځک پېژندنې د پنځه پخوانی استاد خلیل احمد نادم وایي
اگر اوبه دریای هلمند
چیرته د هلمند سند اوبه د کمال خان د بند په سیمه کې طالبانو د کرن لپاره او د نیمروز د خلکو د ستونزو د مخنیوي لپاره خوشی کړی وي کاره د چې د افغانستان د خلکو په ګټه ځکه چې د افغانستان پراخ سیمه د وچکالۍ له ګواخ سره مخامخ دي. خو که د دې لپاره وي چې په دې وخت کې ایران ته اوبه ورکړي دا کار د افغانستان په ګټه نه دی.
ایران په روسیو کې یو پلاوی کابل ته واستوه چې د اوبو په تړاو له طالبانو سره خبرې وکړي. ایران ادعا کوي چې د 1950 کال د اوبو د تړون له مخې چې د تهران او کابل ترمنځ شوی دی ایران په تیرو شلو کلونو کې د هلمند د اوبو حق نه دی ترلاسه کړی. د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د اوبو د چارو متخصص نجیب آقا فهیم بیا وایي چې دا ادعا سمه نه ده.
در 40 سال گذشته شواهد
نشته. په تیرو 40 کلونو کې له شواهدو معلومیږي او حتی د هغو اسنادو له مخې چې د ایران اسلامي جمهوریت خبره کړي څرګندېږي چې ایران په پرله پسې توګه د هلمند له سیند څخه تر 2 میلیارډ او 100 میلیونه متر مخاب ډیر او بتر لا سکړي چې دا د 1950 کال د تړون دونیم برابر زیات یو بدی.
په روسي کې د طالبانو یو پلاوی هم د اوبو پر سر د خبرو لپاره ایران ته تللی وو. د دې پلاوی وغړي ویل دي چې ایران تر خپل حق د ډیر اوبو د تر لاسه کولو لپاره پر طالبانو فشار راولي. د کمال خان بند چې د افغانستان د اوبو د مدیریت یو مهمه پروژه ده د هلمند پر سیند د نیمروز ولایت په چهار برجه کلسوالی کې څه باندې یو کال مخکې پخوانی ولسمشر اشرف غنی پرانیست.
اوریدل مو چې ایرانی چارواکي وايي طالبانو د کمال خان بند او به ایران ته ورخوشي کړی دي. افغانستان او ایران په 1915 کال کې د هلمند او بو د ویش پاړه یو هوکړه لاسلیک کړه. د هوکړه مخې ایران ته هر کال 1.5 میلیون متر مکعب او بو ورکول کیږي. کڅام افغان لوري وايي ایران لدی حقابي تل زیاتې او به اخیستي خو ایران هڅه کوي چې خپل حق ور حق وا زیاتې او به تر لاسه کړي. کڅام افغانستان د خپل بو د مدیریت لپاره لا پوره ورتیا نه ده پیدا کړې او پریمانه وبې پاکستان او ایران ته وړیا بهږي. خو نګدی دوه اونې وړاندې د طالبانو د اوبو برښنا وزارت ویل څه کال وچکالی ده او ان افغانستان خپل هم کافی اوبه نه لري نو لومړیتوب باید دننه افغانانو ته ورکړول شي. تدې تخوا اوس مهمه پوښتنه دلته مطرح کیږي چې آیا په نیمروز کې د پراته کمال خان بند اوبه هم د هغه تړون برخه شمیرل کیږي چې ایران یې غوښتون کړي. محمد عاصم مایار چې د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې ډاکټرا کړي د دې په ګډون یو شمیر نورو پښتنو ته ځواب ویلی.
هغه تړون پر اساس باندې افغانستان مکلف دی چې یو برخه اوبه چې هغه په 800 متر مکعب میلیون متر مکعب دی په کال کې په مجموعي ډول هغه په میاشتنی ویش پر اساس باندې د ایران ته ورکړي. لکه څنګه چې اوس وچکالی ده نو همدغه د اوبو نورمال کچه بیا د وچکالی پر اساس باندې هم په قرارداد کې ذکر شوی چې هغه باید افغانستان تنظیم کړي او وروسته د تنظیم نه ایران ته ورکړل شي.
په همدې تړون کې دا ذکر هم شوی دی که چېرته افغانستان تر اړتیا کمی اوبه ولري یعنی وچکالی وي بیا دا کولی شي چې په ایران باندې اوبه بندې کړي.
ګوري اوبه افغانستان نه دی بندې کړي، اوبه په طبیعي ډول کمې شوي دي. ښه، یو دا شرط د وچکالی شرایط په تړون کې ذکر شوی دی خو په تیرو کلونو کې داسې شرایط هم منځته راغلي چې ایران ته اوبه نه دی اوښتي په ډېر وخت کې. مثلا په 2001 کال کې چې کله وچکالی و نو ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته شکایت وکړ او هغوی هم بیا د دې شکایت ځکه رد کړ چې شرایط د وچکالی و او د هغه د قبل اوبه وچې شوي. یعنی افغانستان اوبه نه دی بندې کړي او د اوبو د بندولو د بشپړ بندولو وړتیا تر اوسه نه لري.
د کمال خان د بند د غنور نهرونه ونه ایستل شول چې مزکی خړوبې کړی، هغه کارونه په نیم کې تقریبا پاتې شول. دغه اوبه که افغانستان ایران ته ورپرې نشتی بیا هم افغانستان ګټه ترې اخیستی شي.
وروسته د نه چې د ایران عقبات امین شو، هغه مشخصه شوی عقبه بیا دغه استفاده کولای شي. خو تر اوسه د کانالونو د جوړېدو پخوا هم په بشپړ ډول نه و جوړ شوی. یعنی د نه ډېر زره هکتار ځکه دپاره کار په روان و چې ممکن دغو کارونه هم د بودیجې د کموالي له کبله اوس درول شوي وي. د دې نو برخه
بیا په هغه شرایطو کې خو به ایران بیا هم اوبه غواړي. د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي دی چې افغانستان باید په دوامدار شکل اوبه ورپریږدي.
یو دی هغه چارواکو څرګندونه دي چې هغه تقریبا اوس بې ارزښته شوی هم دي ځکه ډېر بې مورد او هر وخت دوی خپل څرګندونه کوي. نو کمال خان د همدې هدف لپاره جوړ شو چې تر څو اوبه تنظیم شي او په هغه څومره چې معاهده کې فکر شوي دغې پر بنسټ باندې به ور پرېښودل شي. یو پلان چې هلته شته دی یا ویلت چې د اوس اوبه ور ایران ته بهېدلي هغه به دی د سیلابو څخه علاوه په کجکي کې د برېښنا بند نور تولید شروع کړل. هغه کابله ممکن اوبه زیات لاندې خواته خوشی شوي او هغه به ایران ته وښتي.
یعنی دغه اوبه خوشی کېدل د افغانستان لپاره زیان نه دی؟
د اوبو د خوشی کولو پر حال باید دوه شرایط ته پام وشي. یو د برېښنا تولید دی، یو هم د کرنه ده. د افغانستان لپاره او همدارنګه د ځمکې لاندې برخه لپاره کرنه ډېره مهمه ده تر دې چې برېښنا ته اړتیا خلک ولري. ځکه برېښنا ځینې خلک د سولر برېښنا کارولی شي اما کارونه به د اوبو څخه ممکن نه ده.
محمد عاصم مایارو چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر مسلې غږید.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تایوان وایي چین داسې پوځي تمرینات پیل کړي دي لکه پر تایوان چې برید کوي. چین دا پوځي تمرینات 13 اونۍ تایوان ته د امریکا د استازي او جرګې مشر نانسي پلوسي له سفر سره سم پیل کړل. پیکینګ د اغلی پلوسي پر سفر سخت نیوکه وکړه. وایي دا کوي چې تایوان بیا له هیواد نه دی بلکې د دوی د خاورې یو برخه ده. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د تایوان د ملي دفاع وزارت خبر ورکړ چې وسلوبال پوځي چین ته خبرداري ورکړې ده. د وزارت پرون څرګنده کړه چې د تایوان شاوخوا اوبو ته سمندري ځواکونه او هوا ته هوایی قواوې لیشل شوې دي او د مسکنیو توغندیو سیستم فعال شوی دی. د تایوان د دفاع وزارت په باور شل الوتکو او څوارلس پوځي بیړیو تر پرون ناوخته پورې د تایوان د کانال شاوخوا تمرینات کول. تایوان د پیکینګ د هڅې په سیمه کې سولې ته خطرناکه بللې او ویلي دي چې د تایوان پوځ د جګړې په تکل کې نه دی، خو چمتو دی چې د اړتیا په وخت هر چیرې ته ځواب ورکړي. د چین دفاع وزارت بیا ویلي دي چې دا پوځي تمرینات یې د تایوان شمال، جنوب، لویدیځ او ختیځ لور ته ترسره کړل. همداراز د سمندري او مځکني برید لپاره خپل سیستمونه وازمویل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تایوان ته نږدې د چین دا پوځي تمرینات غندلي دي او ویلي دي چې هیڅ ډول نشي توجیه کېدای. د سپینې ماڼۍ وی ویاندې کارن جان پیر تایوان ته د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی د سفر په اړه د چین د خبرګون په ارتباط په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل:
هیڅ داسې دلیل نه لیدل کیږي چې بیکینګ په داسې یو عمل لاس پورې کړي او وضعیت ګډوډ کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو سیاست نه دی بدل شوی. موږ د واحد چین سیاست غواړو او د استازو جرګې مشر د حق درلوده چې هلته سفر وکړي.
چین تایوان ته د یو سرکښ ولایت په سترګه ګوري او وایي کارتیا ولیدل شو په زور به هم بیرته خپل خاور سره یو ځای کړي. پکینګ له تایوان سره د امریکایي چارواکو رابطې ته په دې سترګه ګوري چې دا ټاپو به د ابد لپاره مستقل شي، خو امریکایي چارواکو دا ادعا رد کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بریټانیا حکومت خپل هیواد کې د مجرمو بهرانيانو د څارلو لپاره لیوې ټکنالوژي کار اخلي. حکومت په دې اړه لیوې کمپنۍ سره هم د شپږ میلیونو ډالرو په ارزښت قرارداد لاسلیک کړی دی. خو چې دا ټکنالوژي څه ده او څه ډول ترې استفاده کیږي، اسمت څاروانی جزئیات راوړي.
د بریتانیا حکومت به د هغو کډوالو چې په جرمونو محکوم شوي دي د څارلو لپاره ژر له ځیرکو تیره پیشندونکو ساعتونو کار واخلي. د ګارډین پرسپانې له راپور سره سم د حکومت د نوي پلان پر اساس په پام کې ده چې دا اقدام د سشکال لمنې څخه پیل شي. د ګارډین پرسپانې د راپور لمخي هغه بهرنیان چې له دې ډول ځیرکو ساعتونو څخه کار اخیستلو ته مکلف کیږي باید د ورځې تر 15 ځلونو پورې په دغو ساعتونو خپل عکس واخلي او په دې توګه به د ساعت لمخي د ځای ځایګي څرک لګی شي. سب شوی عکسونه د بریتانیا په کورنیو چارو وزارت کې د موجودو فایلونو له نمونو سره پرتله کیږي. که دولتي سیستمونه د کوم چا هویت تایید نکړي شو باید عکس په اتومات ډول نه بلکې په لاس تایید شي. د بریتانیا د عدلی وزارت په ویپانه کې د خبرو شویو جزئیاتو لمخي د دې ټکنالوژي په اړه حکومت د ټکنالوژي له بریتانیایي شرکت بودی لیمیټډ سره د 15 میلیون ډالرو په ارزښت قرارداد لاسلیک کړی دی. د بریتانیا د کورنیو چارو او عدلی وزارتونو په فایلونو کې له عکسونو سره د کډوالو نمونه، ملیت او د زوکړې نیټې تر 15 میاشتو پورې ساتل کیږي. دا پریکړه یوازې د هغو بهرانیانو په اړه شوې چې جرمونه کړی دي. د بریتانیا د حکومت له راپور سره سم پناه غوښتونکي په دې ډول نه څارل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې زلزله ځپلي غوښتنه کوي چې دوی سره د بشري مرستې وشي او د ژمي لپاره رسیدو مخکې د ورته کورونه جوړ شي. زلزله ځپلي زیاتوي دوی لپاره وشل شوی خیمه هم لګیدي او دوی گزاره پکې نه کیږي. بلوري ته د پکتیکا چارواکي وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو د عادلانه وش په خاطر یو پلاوی کار کوي او هلته به د ویجاړو کورونو د جوړولو بهیر هم ژر پیل شي.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلي غوښتنه کوي چې لژم مخ کې دی د دوی د کورونو په جوړولو کې ورسره مرسته وشي. دوی وایي د نورو سیمو په شان برمل کې هم پرلپسې باران نووري، خو دوی نه کورونه لري او نه ورته د سرپناه لپاره په کافي اندازه خیمه ورکړل شوی دي. د برمل د قابل خیلو د قوم اوسیدونکو مولوي اسدالله آزادۍ راډیو ته وویل دوی بشري مرستې او ترڅنګ د دوی د ویجاړ شویو کورونو آبادول غواړي.
دا کټه د همیش تر برابر شي چې د میر سره غم دردي په هر طریقه غم در دې سره وکړو مش خو غریب علاقاتو بهي د هیڅ شي طریقه نشته کې چا چا کیم سروي وي ا سروي چ په کیمو جرینا بندلاند شول ختم شول ځکه چې وای وغووي اغه په دواله کا شل زره په دواله کا 15000 ری په می ریوای وغووي کړل اغه ختم شولې
د یاد سیم یو بل اوسیدونکو نیکولی خان وای د دوی د سیمې نوی سلنه خلکو اقتصاد دومره خراب دی چې خپل ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي
دا وختونه کوي چې خلک کدل تا ډېر غریب دی کورونا باید دوی ته جوړ کړل کورونا خو تاسو خپل ول د ټول خام کورونا دی د خختو او د پخسو کورونا دی کنه خو بیا داسې زلزلہ کوي شي او د خدای خدای دا شکر و چې کم تعداد پکې راځو کنه بیا که داسې کچا کورونا جوړ شي د دینه زیات به وي تعداد لکه دا خلک ډېر ډار شوی دی ډېر خو شوی دی بکی دی او ستګنه ځای نه دی کدلته چې څومره په خیدې جوړول شي مونږ به مننه ورنه وکړو کومک ته خامہ خبر سره وکړي د خلک سره ټول غریب خلک له اصل پیسو کې نوی پیسو ټول داسې غریبانه دي چې د رزق طریقې نه لای
د بیرمل د تنګي اوسیدونکو حنیف خان صوفی خیل بیا وایي د دوی سیمه ټول زلزلې زپلې او خلک له سخت غریبۍ او مجبورۍ سره مخامخ دي
او میر د ډېر درنه غریبا سره مخامخ کی کیرین اړنګ شوی دي ارتازیو ترته جوړ کو پر ډیر اوځیو ته توګه سره میر سره مرسته وشي خیمه نشته خوراکي مواد نشته کرینا رنگ درزه دلی دی کډړنګول نه دی مګړنګول سره مخمخ دی
د برمل د تنګي او بل وسیدونکو جنت شوای د کورونو تر آبادی مخ کې دوی په کافی اندازه خیمو ته اړتیا لري تر سول باد باران او ګرمۍ خوندې شي
لکه پرته مش په تنګي علاقې کې مدو دال ډره زلزلې زپلې د زن رنگ د کورونا زن خالی چاو دی او نتاي نشي خلک به بدیا دی تنبینه د مشته هر شي ډېر ضرورت دی ډېر په تکلیف دی خلک په مشته چې خلک رسي خبر یار رسي وی وینه د خلک حالات وینه ډېر په اباد حال کې دي ورنه سری دي کورونا تمیز نشي نه تلای کورونا چاو دی په بدیا یو تنبینه ضرورت دی هیڅ مشته هیڅ ترتیب نشته نیولای
بلور ته د پکتیکا چارواکي وای په زلزله زپلو سیمو کې د مرستو د عادلانه ویش په خاطر یو هیئت ټاکل شوی او هلته به د ویجاړو کورونو د جوړولو بهیر هم شر پیل شي د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی محمد امین حذیفه وایي
پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ څخه اسلامی مارس مجاهدینو کافی مرستې ورکړی دي او خیمې ارسی مکمل ورته رسولی دي اول څه کمیټه موجوده ده کوم شان کم سیا کمیټه ور پرکوي کورونا په نظر سن وسیو ان شاء الله شروع بشي مرستې خیمې کافی ورته رسیدلې دي
د یادونه وړ ده په هغه زلزله کې چې د جون په 22مه په پکتیکا او خوست کې پیښ شوه د پکتیکا د برمل او ګیانی همدارنګه د خوست پیری ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه واوښتل
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې مو د خلکو د غوښتنو په اړه اوریدل چې وایي ژمې پرانګ دي کې دوی د سرپناه لپاره هیڅ نه لري لدی وړاندې یعنی نږدې شل ورځې وړاندې ملګرو ملتونو هم په یو راپور کې ویلي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې سلګونه زره کسان بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق هم ویلي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې له امله 3.2 زره کسان اغیزمن شوي چې 6% ماشومان یونیسف زیاته کړي چې دا کسان بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري که څه هم هلته د خوړو څښاک او د بیړنیو تشنابونو ستونزې تر یوه حده حل شوې خو د سیمې خلک وایي تر ټولو بنسټیزه ستونزه یې د سرپناه ده هلته یوه تر ټولو مهمه ستونزه ده هم ده چې خلک وایي پرله پسې زلزلو دوی له کاره او ژوند ایستلي دي او نه پوهیږي چې اوس څه ډول چارې مخته یوسي د دې ترخوا دوی د نړیوالو تر خوا په کور دننه له میشتو سوداګرو غوښتنه کوله چې دوی ته د دایمي سرپناه غم خوري
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
وړاندې لدی چې ساسي بیا لا بیل پیغامونه د بیا لا بیل موضوعاتو په اړه خبرو کو راځي کونړ ته ولاړ شو هلته د سپورت لډګر واورو د کونړ په مرکزی لوبغالي کې د کرکټ شل اوریزي شل ورځنۍ سیالي پیل شوې دي په دې سیالیو کې به د مرکز اسدآباد او ولسوالیو په ګډون شپاړس لوبډلې لوبې وکړي دا سیالي د کرکټ بورډ لخوا جوړې شوې دي تفصیلې په دې راپور کې واوري
په کونړ کې د کرکټ بورډ مسؤل تا رحمان صافی ازادي راډیو ته ویل له سیالي جوړولو یې موخه د ځوانانو ترمنځ یووالی راوستل او له شپاړسو لوبډلو څخه د کونړ منتخب لوبډلې او نورو لوبډلو لپاره د غوره لوبغاړو راوستل دي.
د کونړ ولایت د ولسوالیو په کچه سیالي شروع شوې. په دغه سیالیو کې د مرکز په ګډون باندې شپاړس لوبډلې ګډون کوي چې 15 دي. یوه لوبډله د مرکز نه ده. دغه سیالۍ کې د ځوانانو د یووالي په موخه او کرکټ ته د لا ودې ورکولو په موخه باندې په کونړ کرکټ لوبغالي کې شروع شوې دي چې د فاینل په شمول باندې به ټولې یو دېرش سیالۍ کېږي. په دې کې او شل ورځې به دوام کوي.
دلته په سلګونو ځوانانو او د کرکټ مینوال راغلي او هر یو کوښښ کوي چې د خپلې خوښې لوبغاړي او لوبډلې تشویق کړي. جواد زاکری یو له همدې مینوالو دی. وایي
اوس وخت کې د ولسونو د خوشحالۍ لپاره یوازینې څه چې هغه ولسونو ته خوشحالي ورکوي همدا لوبې دي او په ځانګړي ډول کرکټ دی. ولسونه ځوانان په دې کې د دې د نندارې نه خوند اخلي او راځي خپله مینه د کرکټ سره ښیي.
په کونړ کې د کرکټ شلوریزي شلورزنۍ سیالۍ په داسې حال کې پیل کیږي چې څو ورځې وړاندې په هیواد کې د شپږیزي په نوم جوړ شوی ټورنمنټ په کابل کې د سپینغر پړانګانو په ګټه پای ته ورسېده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 كيلو هرتز اوريدلای شي.
تدې ترخواز مخبرونه زموږ پر ویب پاڼه هم په ژوندۍ باندې خبريږي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ آدرس ته کول شي. په ژوندۍ باندې زموږ خبرونه حالتا او اوري ساسي بیا لا بیل پیغامونه را رسیدلی دي چې اوري. انو میاتي قولا
د کابل پلی چرخینه د پیغام پریدم اولا دا ټولنیز رسنیو کې عکسونه ویډیوګانې خپریږي. په ایران کې له افغانانو سره ډېر سخت ظلم روان ده. باید سرپرست حکومت د دې پښتنه وکړي. دا خو افغانستان خلکو سره ډېر غټ ظلم کیږي. یو ځلې مخکې هم ورته کار تکرار شوی او باید دې کارونو نه ډډه وسي. باید همسایه وادونه دا کارونه ونه کړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. موږ هیله لرو چې مخکې د چټوله روغ جوړ است. خو دلته د مشکل دی په غریش کې چې زموږ برق په غریش کې به خېر ډیر دی. خو دا کوروته تقسیم سوی نه دی. دا طالبانو لړکورو چارواکو څخه مردا ایله ده چې دغه برق په دا کوروته بایش تقسیم سي. ډیر هم دی لږ هم نه دی.
زمانم نکبله ماجدی نایو رسوال سرپرده کیم روزماتو و دواره ته پیغام دغه دی. خصوصا طالبانو مشران ته طالبانو ته ورور چې تاسو مونږ دیره هغه زمونږ د بغران سره په ایران پر مرز باندې ډیر سخت ظلم کیږي. ډیر سخت حالات کې دی ورور. باید دغه ته صحیح توجه وسی. باید دغه سره کومک وسی. موږ دا برداشت نشو زغملای ورور. دا ډیر د شرمندګۍ حالات چې موږ کوم یو جګیان وینو. موږ ته ډېر افسور د رژیم. موږ ته جلا د رژیم. موږ هیوادوال په داسې حالات کې موږ وینو. نو د ټولو څخه مې خواست دغه دی. د ټولو مشران څخه مې خواست دغه دی. مجاهدینو څخه مې خواست دغه دی. دغه سره لا زیات مرسته وسي. لا زیات کومک سره وسي. باید دغه په رقم نه په رقم کومک سره وسي وروره.
قال سمع الله د هلمند ولایت د لوسره د شاول د سیمه خبره کومه. زموږ مشکل ته دا دی خدای دی وکړي چې موږ غواړو د سیټرون مسلمان پر ور سي. از رادیو نو دلته موږ د غنلرو خدینلرو نه پورځان تن کار کین درېج کار کین نو نت کار کی ان د ژوند حتی د ژوند لپاره لا کار نه کین. زموږ د ورستنه دا چې دلته موږ ته د نه خطر او سي. از رادیو څخه مننه. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
ستاسو پیغامونه او زبده ټلیفون شمیره یو ځل بیا تکرار کوم. کولای شئ خپل پیغامونه موږ ته په همدې ټلیفون شمیره باندې راوستوي 00422114201. شل یو یا دو سو یو کولی شئ په همدغه ټلیفون واتس اپ شمیره باندې خپل پیغامونه ثبت کړئ او مکتای راوستوي. د خبرونې دویمه نیمایي درسي ساعت ځانګړې خبرونې ته جلا شوې ده چې تر ډېره پورې کولی شئ افغان نجونې چې دمګړې ښوونځیو ته لتګ منع شوې دي واوري، خو وخت په کابل کې نږدې اته بجې او دېرش دقیقې کېدونکی دی. د مهمو خبرونو لنډیز او له هغه نور سبب یا د درسي ساعت په نامه باندې ځانګړي خبرونه چې وړاندې مې هم یادونه وکړه د زده کوونکو لپاره جلا شوې ده. نن پکې د تاریخ مضمون تدریسيږي واوري، خو یو ځل د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران سیستان سیمه ته د افغانستان د کمال خان بند او به داخلي شوې ده. افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي مازدیګر پرون مازدیګر په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د برل پسې ډیپلوماټیکو حادثو په پایله کې افغانستان او به ورخوشي کړی دي، خو طالبانو بیا دا ویلي چې دا او به په کور دننه خوشي شوې دي. د کابل امنیه قومندانی وایي د دې خار د شپږمې ناحیې اړوند پولیسو خطه سیمه کې پرونی چاودنې په پایله کې دوه تنه وژل شوي او دوه ویشت نور ټپیان دي. خو رویټرز بیا د عیني شاهدانو او روغتیایي مسؤلانو له قوله د وژل شویو شمیر اته او د ټپیانو شمیر دوه ویشت تنه ښودلی. دا په تیرو دوو ورځو کې په پلازمینه کابل کې پرله پسې دویمه چاودنه ده چې قربانیان یې ملکي وګړي دي. د جمعې په ورځ هم د کابل په سرکاري سیمه کې د چاودنې له امله اته تنه ووژل شول او اتلس نور ټپیان شول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله روانه اونۍ د شلو اورونو لوب لړۍ له آیرلند سره پایلوي. ټاکل شوې ده چې لومړۍ لوبه د سشنبې په ورځ وشي او بیا د اگست تر 13مې له کوربه آیرلند سره د شلو اورونو څلور نورې لوبې هم وشي. له هغه ځایه به افغان لوبډله عربي متحده اماراتو ته سفر وکړي او د آسیا د کرکټ د اتلولۍ جام کې به برخه واخلي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر د اوکراین په ژارپوریژیا اټومي مرکز باندې د زوتا ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. ویلې دي چې دا به د اټومي ناورین سبب شي. رافیل ګروسی پرون په یو بیان کې ویل د جمعې پورس د اروپا پر دې ستري اټومي بټې ډزې شوې چې په اوکراین او لوکراین څخه ورهاخوا خلک او چاپیریال تهدیدوي. او سپینې ماړې پرون ویل چې د جمهور رئیس جو بایډن د کورونا ټیسټ منفي شوی. نه اویا کلن بایډن د جولای په 21مه کورونا شوی و چې څو ورځې وروسته یې نتیجه منفي شوه، خو د جولای په 10مه یې بله نتیجه بیرته مثبت وخته.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
مننه چې ازادي رادیو اورید. خبرونه په دې برخه کې د درسي ساعت او د بخنی د درسي ساعت تعلیمي خبرونه خبرې کی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام مورز مو په خیر. لا آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست. نن په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګي او تاریخ مضمون وړاندې کوو. د دې خبرونې درسي مسایل د لړن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوي او لا آزادۍ رادیو خبريږي. د لسم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. په لسم ټولګي کې د تمدنونو د درس په سلسله کې نن د روم تمدن لولو. په نننۍ درس کې ښوونکی لومړی درته د روم د امپراتورۍ په باب لنډه تاریخي سلسله بیانوي، ورپسې د روم تمدن لولو. په دې درس کې ښوونکی موږ ته د روم د تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي میراثونه او په اوسني روم کې د دغو میراثونو نښې نښانې بیانوي. زو او دا ټول مسایل له ښوونکي اورو.
د نن ورځې په لوست کې د روم د امپراتورۍ د رامنځته کېدو، د لرغوني روم له سیاسي، ټولنیز او کلتوري وضعیت څخه ځان پوه کوو او له هنري بریاوو سره یې ځان آشنا کوو. لومړی ورځو د روم په باره کې یو څه معلومات حاصلوو. د روم تمدن په ایټالیا کې متمرکز و. دغه تمدن هغه حل ګڼل کیږي چې د یونان تمدنونه ورڅخه نوري اروپایي هیوادونو ته تیرېدل. پخوانیو ایټالویانو له یونان څخه الفبا، دینی عقیدې او هنرونه زده کړي چې له همدې امله د ایټالیا نوم یوناني نوم دی. د روم تمدن له میلاد څخه وړاندې په شپږمه پیړۍ کې پرمختیا پیل کړه او د یونان د تمدن له زور وروسته خپلې لوړې پوړې ته ورسېده. د روم ښار په زیرم مخزشت کې د لاتیوم په سیمه کې جوړ شو. د لرغوني رومیانو د ژبې لاتینی نوم له همدغې کلمې څخه اخیستل سوی و. هغه مهال د روم یو شمیر میشت قومونه سره یو ځای او یو موټی شول چې لاتینیانو په نامه یې شهرت پیدا کړي او څه مهال وروسته یې د شاهي نظام رامنځته کېدو یو منبع وګرځېده. وروسته له هغه چې رومیان پر ټولې ایټالیا ولکه پیدا کړه، د نورو سیمو د نیولو هڅې یې پیل کړې چې په ترڅ کې یې د رومیانو او کارتاژیانو ترمنځ جګړه پیل شوه. دغه مهال کارتاژ یا ننني تونس د مدیترانې پر ټاپو وزمو او د شمالي افریقا په ډیرو سواحلو ولکه درلودله. د رومیانو او کارتاژ جګړه له یوې پیړۍ ډیر دوام وکړ چې په پایله کې رومیان بریالي شول او په 1346 مخزش کې د کارتاژ دولت پای ته ورسېدی. رومیان خپلو بریاو ته ادامه ورکړه او د مصر او کوچنی آسیا په نیولو سره یې یو پراخه هیواد رامنځته کړ. په دې توګه د روم حکومت د روم په امپراتوري بدل شو. یو بله دوره شروع کیږي د دغه څخه وروسته چې د امپراتوري د دورې په نامه یادیږي او تر 1346 زیږدیز پورې دوام کوي. اکتاو یو پیاوړی سترواک د دې بادشاهي واکمن ګرځي. هغه د هغه د واکمنۍ په وخت کې ډیر اصلاحات راځي او فساد له منځه ځي. د قانون او نظم غشتلوالی هم شتون پیدا کوي. نوې محکمې جوړیږي او د پوستي خدمتونو بنسټ اجدول کیږي. له دریمې زیږدیزې پیړۍ وروسته رومي امپراتوري له ستونزو سره مخ شوه او ځواک یې کمزوری شو. کنستانتین چې د روم د امپراتور او د بیزانتوم یا کنستانتینیا ښار یې د خپلې پلازمینې په توګه غوره کړی و، دغه ګام رومي امپراتوري په دوو برخو ختیځ او لویدیز روم وویشي. لویدیز روم د بهرنیو بریدونو په ترڅ کې د زوړ په لور روانو، خو ختیځ روم تر هغه پایښت وموند چې پلازمینه یې په 1453 کال کې د ترکیې مسلمانانو له لوري فتح سو. په دې ډول د نړۍ دغه لوی سترواک حمله منځه ولاړی. رزو ټولنیز ژوند ته د کلتور اړوند موږ ټولنیز ژوند هم تر بحث لاندې نیسو. د روم د واکمنۍ د جوړېدو پر مهال رومي ټولنه له دریو اصلي ډلو، اصلي رومیان، غیر رومي وګړي او غلامانو څخه جوړه شوې وه. د ځمکې د مالکیت او په ټاکنو کې د ګډون حق یوازې لومړۍ ډلې درلودې او دولتي چارو کې هم له همدې ډلې ټاکل کېده. خو دغه وخت په تیریدو سره دغه حالت بدلون وکړي او دویمې ډلې هم د اعتراضاتو او هڅو په پایله کې لومړۍ ډلې امتیازات ترلاسه کړه. که چیرې د روم د دین په باره کې خبرې کوو، رومیانو هم د یونان په څیر په ډیرو خدایانو باور درلودې او د هغوی عبادت یې کوي. مریخ په جګړو کې مرسته کوونکي جوونو د ښځو ساتونکي مشتری باران ورونکي او عطارد پیغام رسوونکي خدای ګڼل کېدل. هنر او معماری د هنر او معماری په برخه کې رومیانو ډیر پرمختګ کړی و، خو هنري لارې د یوناني هنر تر اغیزې لاندې و چې له همدې عمله رومي هنر د یو یوناني هنر دوام بلل کېده. له لرغوني روم څخه ډیر آثار لکه لوښي، سکې، وسلې، مجسمې او داسې نور ترلاسه سوه چې د رومي تمدن ښکارندویي کول. رومیانو د پلونو، مجسمو او ودانیو په جوړولو کې ډیر پرمختګ وکړ.
و موریدل چې د روم امپراتوري هغه مهال په پاشل کې دوه سره مخ شو چې روم په دوو برخو ختیځ او لویدیز روم وبېشل شو. که څه هم ختیځ روم د څو وخت لپاره باثباته او پیوړی پاتې شو، خو د بهرنی ارغل پترس کی و پرزول شو.
درسی سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د یولسم ټولګي تاریخ. د یولسم ټولګي د تاریخي درسونو په سلسله کې نن د ایران د تاریخ و پاڼه را اړو. په نننی درس کې بولولو چې صفوي دولت ولې د ایران په تاریخي پیښو کې ډیر مهم ګڼل کیږي. لخون کې بوارو چې د صفویانو دولت د ایران د سیاسي تاریخ لپاره څه په میراث پریښودل او دا چې د افغانانو بریدونو د صفویانو د دولت ثبات تر کومه وننګاوه. دا هغه پښتنې دي چې ښوونکی به نن د ورځې په درس کې پوره تشریح کړي.
په دې لوست کې به موږ د ایران د تاریخ په باره کې خبرې وکړو او د صفویانو ورتګ و ایران ته چې کوم لامل کیږي د دوی ورتګ په ایران کې او وروسته له دوی څخه کله چې د صفوي دولت له منځه ځي په ایران کې کوم ډول حالات رامنځته کیږي او د صفویانو د ورتګ څخه مخکې په ایران کې څه ډول حالات و، د دوی نظام اقتصاد په څه حال کې و او د هغه تر څنګ د افغانانو په واسطه هغه نوی حکومتي لړۍ رامنځته کېدل، د دې سره سره د ایران اړیکې د بهرني هیوادونو سره چې ایران کوم ډول اړیکې درلودې د اروپا او همداشان د نړۍ سره، دې لوست کې به د دې موضوعاتو څخه لنډه کتنه وکړو. لومړی راځو صفویانو ته د صفویانو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. د شاه اسماعیل صفوي په واسطه د نوي پیړیو یعنې په 1906 قمري او یا هم 1501 میلادي کال کې د صفوي حکومت رامنځته کېدل د ایران تاریخ ډیره مهمه برخه ګڼل کیږي، ځکه چې د صفویانو څخه مخکې په ایران کې داخلي وضع ډیره خراب، سیاسي ګډوډي شتون درلود او ټولنیز ناخوالې بیخي زیاتې سوې وې، مرکزي دولت شتون نه درلود. خو کله چې صفوي حکومت راځي او په ایران کې رامنځته کیږي دغه ټولو نقطو ته د پای ټکی ږدي او ایران یو موټی او خلګي اتحاد رابلي. د صفوي لړۍ د مشهور پاچایانو له ډلې څخه یو هم د دوی لومړنی پاچا شاه عباس نومېدی. دغه شاه عباس په نامه پاشا چې د خپل پادارو سلرکارانو او سرتیرو په واسطه د صفوي حکومت بنسټ واکمن کړی وو، د یو لړ پرله پسې لشکر کشیو په واسطه سیمه ییز امیران ټاکلي وو او په هیواد کې د ایران دولت د سارنې لمنه غوړولې وه. یوازې دا نه چې د امنیت او امن ته کار کړی وو، د نوموړي د واکمنۍ په دوران کې سوداګري، کرنې، صنعت او داسې نورو چارو ته هم خلکو مخه کړې وه. د اصفهان ښار د صفویانو د پلازمینې په توګه د ایران په یو ډېر ښکلي او لوی ښار بدل کیږي. اصفهان ښار لمړی صفویان هغه خپل پلازمینه او بیا هغه په یو لوی ښار باندې تبدیل کوي او د دې ټولو سره سره چې په صنعت، امنیت او ټولنیز او اقتصادي وضع کې دوی پرمختګ رامنځته کړی وو او شوالی او بهتروالی راوستلی وو، صفویانو په نظامی بخش کې هم کار کړی وو. د اروپا په مرسته یې د خپلو عسکرو د زده کړې او پوهې د ځواکونو د سمبالولو په برخه کې له اروپا یانو څخه ګټه ترلاسه کوله او دوی دوه انګلیسي ورونه چې یو انتونی او بل رابرت شرلی نومېږي، د دوی څخه هم د جګړیز توپونو او د لاسي توپنچو د جوړولو کسب هم زده کړی وو. یعنی دوی نظام ته هم کار کړی وو. صفویانو د ایران دولت وروسته له اسلام څخه د شهرت تر ټولو لوړې پوړیو ته ورساوه، چې وروسته له صفویانو څخه بیا دغه رقم حالت نه دی پیښ شوی. د هغه څخه وروسته راځو افشاریانو واکمنۍ ته. لکه څنګه چې موویل د صفوي حکومت له پرځېدو څخه وروسته بیا افغانان په ایران باندې د صفویانو په ځای واکمن کیږي، یعنی افشاریان واک ته رسیږي، خو دغه واکمني کول د دوی د ډیر وخت دوام نه نیسي او لنډمهاله واکمني ورته ویلی سو، ځکه چې نادر افشار چې و په اصل کې د ترکمنانو د افشارو له ټبر څخه و. یو ځل بیا ایرانیان په ځان راټول کړل، د غوښتل چې ټول ایرانیان پر ځان باندې راټول کړي او د افغانانو او ازبکو په ګډون د بیلابیل ډلې او لشکرونه جوړ کړل تر څو د ایران زیاتې سیمې ونیسي فاتحې کې او د دې وړتیا پیدا کړي تر څو ایران تر خپل کنټرول لاندې راولي او تر خپل حکومت لاندې راولي، په ټول ایران باندې واکمني ترلاسه کړه او د یو نوي حکومت تر رامنځته کېدو لپاره یې لاره هواره کړله نادر افشار. خو لکه څنګه چې مو ویل دغه واکمني دایمي نه پاتې کیږي، د ډیر وخت لپاره دوام نه کوي، په لنډ وخت کې بیرته له منځه ځي. په دغه وخت کې نادر په وړاندیز د آذربایجان په شمال ختیځ کې د مغان په سیمه کې د قبیلو د مشرانو مخور او روحانیانو یو غونډه جوړوي او ټول هغه مخور او روحانیان خلک رابلي او مذاکرات او خبرې کوي تر څو یو پاچا وټاکي چې بیا وروسته له ډیرو مذاکراتو څخه وروسته نادر افشار د ایران د پاچا په توګه ټاکل کیږي. د ایران د نیولو څخه وروسته او د نادر افشار د واک ته د رسیدو څخه وروسته نادر افشار غواړي چې نورې سیمې هم ونیسي، ځانګړي پوځي سیاستي او اقداماتو په اړه ایران د لنډې مودې لپاره په دې توانیږي چې د افغانستان، هند او کوچنۍ آسیا ځینې برخې ونیسي. خو د نادر افشار د حکومت هغه وروستني کلونه چې دي هغه د ایران د خلکو لپاره یو څه ستونزمن ګرځي او په 1118 قمري او یا په 1118 میلادي کال کې نادر افشار د ایرانانو لخوا وژل کیږي. وروسته د نادر افشار د وژلو څخه په ایران کې هم غوغا او ګډوډي او اختلافات لامل کیږي او د کورنیو اختلافاتو او د مرکزی دولت نور له منځه ځي.
د ایران د تاریخ د درسونو په سلسله کې نن په دې پوښو چې د صفوي دولت لره پرزیدو وروسته د لنډ وخت لپاره افغانان پر ایران واکمن وو، خو نادر افشار بیا دې تاریخي سلسلې ته د پای ټکی کېښود او پر ایران د خپلې واکمنۍ په پل سره یې د دغه هیواد پر ټولو سیمو خپل حاکمیت جاری کړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت غوښیست. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امان الله خان تاریخي ونډه مطالعه کړه. نن هم امانی تاریخ ته دوام ورکوو. نن به ښوونکی راته وایي چې د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته افغانستان په څه ډول یو سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت کې و او امان الله خان له شته وضعیته د وتلو لپاره څه ډول اصلاحي پروګرامونه ترلاسه لاندې ونیول. په دې سلسله کې به د همدغو اصلاحي پروګرامونو هغه اغیزې ولولو چې یو مستقل افغانستان یې د پرمختګ لارې ته برابر کړ.
بل موضوع اصلاحات چې د غازی امان الله خان د دولت په وخت کې له 1921 څخه تر 1928 پورې رامنځته شوي د هغو اصلاحاتو او سترو کړنو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. په 1919 او یا هم په 1928 لمریز کال کې کله چې افغانستان له انګریزانو څخه ازادي واخیستله او د پرسمیت باندې و پیژندل سو. د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ لاسته راوړنې د هیواد په وروستیو ټولنیو او اقتصادي پروسو کې ژوره اغیزه درلوده. افغانستان د یو نوې مرحلې پیل وکړي او یو نوې مرحلې ته داخل سو چې له دې امله د شاه امان الله خان د خلکو په منځ کې ډېر محبوبیت درلودی او د هغوی په ملاتړ یې ډېر همه بدلونونه رامنځته کړل. انګلیسیانو سره 1999 کال کې د خپلواکۍ په جګړه کې د هیواد پانګه په بشپړ توګه خلاصه شوې او ختمه شوې وه او بیل پیسو او بیل زیرمی هیڅ امکان نه لري چې یو کوچنک بدلون دی هم په یو ټولنه کې راسي. د همدې عمل د مالی او اداري اصلاحاتو چارې پیل کېدل اړین او مهم و. نو غازی امان الله خان هم د مالی او اداري اصلاحاتو کې پوره کوشش کوي او دغه پروسه چارې پیل کړلې. مالی او اقتصادي چارې شاه امان الله خان د اصلاحاتو د تطبیق په لومړي پړاو کې د ستونزو سره مخامخ و، ځکه د دې تطبیقول لومړی دا چې خلک خپله بېوزله وي او نه غواړي چې مالیات او دا شی دې ورباندې اضافه او یا هم وسپاري وه دولت ته. نوموړي د خلکو د مالیاتو فشار رالږ کړ. له ځمکې څخه د جنس مالیه یې نور په جنس باندې نه غوښتله، هغه یې و نغدو ته واړوله. یعنې دا چې هغه د ځمکې خاوندان چې وه او یا هم شتمنۍ لرونکي خلک چې وه د هغو څخه یې مالیه نور په نغدو باندې اخیستل او ټولو خلکو پرته د خان او ملک ته د پیسو د سپارلو څخه هغو کولی سوای چې د مالیه دفتر سره په اړیکه کې سي او هغه ته خپله مالیه وسپاري. پاتې سو د څارویو د مالیه د ورکړې دپاره د څارویو محصول په نامه قانونیې رامنځته کړ. په اداري اصلاحاتو کې دولت د هر سنه ډیر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه وکړه او د دغه ملي وحدت ورورولي د افغانستان د خلکو په مساوي حقوقو ولاړ و. د اساسي قانون د اتمې مادې سره سم ټول هغه خلک چې افغانستان کې ژوند کوي پرته له دیني او مذهبي مسایلو تبع ګڼل کیږي، یعنې ټوله یو رقم دی او ټوله د افغانستان تبع ده. د دې څخه وروسته کلتوري چارې سیډو د غازی امان الله خان په وخت کې د اساسي قانون د 28مې مادې سره سم د لیک لوست زده کړه اجباري سوله او ډېر شمېر ښوونځي په دغه وخت کې پرانیستل سولې. په مرکز او ولایتونو کې ښوونځیانې جوړې سولې. په پایتخت کې د حبیبې لیسې سربیره د امانیه لیسه هم جوړه شوله په دغه وخت کې چې لومړی لیسه د فرانسویانو لخوا جوړه سوله د حبیبي لیسه او دوهم د امانیه لیسه بیا د جرمنیانو په مرسته او کمک باندې جوړه سوله. دا هغه ټول اداري کلتوري اصلاحات و چې د غازی امان الله خان په وخت کې رالله.
د امانی تاریخ د اصلاحاتو په برخه کې پر دې سره پوښو چې د امان الله خان له لوري دا اصلاحات نه یوازې اداري نظم رامنځته کړ، بلکې د هغه قانوني اصلاحات د دې لامل شول چې ټول افغانان د قانون په وړاندې یو ډول حق او مکلفیت ولري. له دې اصلاحاتو سره ټول افغانانو ځان د افغانستان مالکان وګڼل.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ
د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي او د ښوونځي د تاریخ مضمون په زده کولو کې درسره مرسته کړې وي. نو په همدې تمه درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر بیا د خدای پامن.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
ست
لمر ختلو تبریخنو کا پو ہے دم چھیل سبال حافظ نوزم کا پو ہے دم چیپ جڑا دے لکتے نوزم پو ہے دول ہاغش پہ نفس دینا وینما دام ویل چھ دا بے نورا رڑا مہرا کپو ہے دول ہاغش پہ نفس دینا